سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یوه ښځه وژلې. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین یونیورسټی فار وومن د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسیې اعلان کړي دي. دا خبره د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په کتنه کړې ده. د دې بورسیو راخوا دې پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوه نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي ریډیو په خپل وی پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځنی سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ، ترانزیت، د موټرو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. وی پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیگ نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیگ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشو او دویمه روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشو چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 140 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 100 وکټ په سوځېدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه وګټله. د شپږیزي په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده، میساینا کاتالان او سپین غر پړانګان دی او بل په وړاندې مخ شوي. هیره دې نه وي چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبریږي. د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول ښودل شوی. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. اروپایي ټولنې له مخې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. خبرونه مو واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په پنجشیرو کې یو ښځه وژلې ده. د پیښې توند خبرګونونه پارولې. د بښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي
عدم حسابدهی طالبان اندشان میته شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي. هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
یو شمیر انجونی وای سره لدی چې د انجونو آسیایی پانتون افغان خزو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي، خو دوی به نشي کولای دغه بورسی ترلاسه کړي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب سم، نو فایده هیڅ شی نه ده. ځکه چې دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې به محرمه چیرته سفر وکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیخه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو شدزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکو 15 کلنه شریفه خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غرته تللې و چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وژنه تصادفي و او دوی منی چې دا شذ به ګناوه.
البته قصد له خطا در اونجا صورت گرفته بود.
دا خزه په غلطه وژل شوی. هغه کس چې دزی کړی او د وژنې مسول دی نیول شوی او د پوزي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه او پلاوي سیمې ته تللی او د مقتول له کورنۍ سره لیدل.
هغه ویل چې د پیښه عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنشیر ولایت د مرکز اړوند د مل سپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ شو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یو تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوی ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشای د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې یو ناوې په مرمۍ ووښته او مړه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ جوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي شي. دا شی چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندیدل په دې معنا نه دي چې نور دی په افغانستان کې انتحاري ونسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اگست په 15 نیټه طالبان واکته ورسیدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا د بشري حقوقو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپل افوی لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخوانی نظام کارکونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي رادیو د راپور لمخې تمه ده چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقی مشري کوي. د ترانزیت تجارت د ګاډو د تګ راتک په باب له طالب چارواکو سره خبري وشي، خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړپوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړپوړی پلاوی راځي څول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونی، د لوجستیک دولتي اداري او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامدار توګه د ډبرو سکرو د لیکت په اړه خبري وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي سلیر وسات د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سو وشي کولای پاسانه توګه او بیل کومه خند او زنده له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستان د تازه میوه او سبزی په ګډون ځنې نور توکي هم د هیواد ته صادریږي چې د ډبرو سکرو د لیک د بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بهیر راښکته کړي. خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته پارزانه بیا تمامیږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یې انده ځواب را نه کړ. له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بل غټه دا ده چې افغان سوداګري پر پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو لودي پلور شوی د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان تر ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 ملیارد ډالر ګټه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې له افغانستان په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. موږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهمه او عقب لزان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ولسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګورې، یو خدای مادم سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي، مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
بل اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هواد نه ایران ته ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، دی انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر مطفی و چې د ډبرو د سکرو د استلو همدارنګ د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د خزو لپاره سیاي پانتون چې مقره په بنگلاديش کې د افغان جون او خزو لپاره د لوړ زده کړو 100 بورسیه اعلان کړي. دغه پانتون داسې وخت افغان جون ته بورسیه اعلان کړي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د جون خوونځي تړلې دي. د پوانتون بنسټي خودونکو کمال احمد پروند طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستيال عباس ثانیګزی سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا د پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولای ل خپل کور زده کړی وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
او د بورسی داسې دي چې تاسو سره غرور
مروه په افغانستان کې لوړی زده کړې کړي، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروه وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنکړي چې بېله محرم افغانستان نه ووزي.
کمک زخواری و بسو زمت و بسو دو برسو تا کامیابم سم، نو فایده هیچ شی نده، زکا چه دی دو برسو که مگو که کامیاب هم سو طالبان مخته اجازه نرکه ایسی بی محرم چیرتا سفر رو کو.
طالبان وقت لرسیدو ورستا لشپجم طولگی پورت دنجون شوانزه ترلی او ترخواه پا طولانیز او سیاسی برخه که در شوز پا فعالیت هم بندیز لگه ولی دی. در 1400 سال مریض کال در خود پا اتم در طالبان حکومت اعلان وکر چه شدی تردی ورستا نشی که ولی لشرعی محرم پرات لحیواد به هر سفر وکری. در طالبان و اوسنه حکومت در ملگر و ملتونه در بشری حقونه شورا او در بشری حقونه در نریوال بنسرتونه لخواه در افغان جون او شوزو در حقونه پا نقص هم تورندی. در پداسی حال که در چی تازه در شوزو لپاره آسیایی پهانتون یا AUW در افغان جون او در شوزو لپاره 100 بورسی اعلان کردی. د دې په هانتون بنسټ ایشودونکو کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پروند طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستيال عباس ثانیګزی سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان جنې او شوزي چې له 12 ټولګي فارغه شوی او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د شوزو لپاره آسیایی په هانتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق پولیس د کری مخته یوسي. د شاغلی کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د شوزو لپاره آسیایی پوهنتون د بنگلاديش چټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1116 تنه زده کړې کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روسی پولیسو دا دغیواد دی یو تلویزون چینل وان هغه خبریال توقیف کردی چه پجوانده تلویزونی خبروانه که دا جگری پزد اعتراض کرده و مارینا اوفسینیاکووا تیر مارچ کې یو تابلو سره تلویزون که سرگنده شو او ویل په تبلیغاتو باور مکوی او جگره ودروی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لدی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبريالې مارینا اوفسیانیکووا پر خپل انستګرام پانه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بيول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې روسي مرکې له کبله د روسي د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغه د امریکا د اپوزیشن د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوې کړې و چې د روسیې د پاوز په اړه د ناسم اطلاعاتو خبرولو د اډاو لپاره تر محاکمې مخکې په توقيف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهور ده، په مارچ میاشت کې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاندا باور مکوي، جګړه ودروي، دوی تاسو ته دروغ وایي. نو مولې تیر اونۍ کرملین ماړی تصویر مې اعتراض هم کړی وو. هغه د اعتراض پر مهال پر یو بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری فاشستان دی. د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومان او عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانیکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقيف او دیرش زره روبلا چې 500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغه په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسیې د يرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبريالانو او فعالانو توقيف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د يرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یارغل ځنګړی عملیات بللی او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې اتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوه روانه ده. د بورډ معلوماتو لمخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 1900 کې مقابل لوبډلې 1300 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼې کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سزیدو سره په 1300 کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مس عینک اتلان اوس غر پرانګان دی بل پوړان دی لوبه کوي. هیر دینی وچه د غلوب په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پانه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استادو په ګډون تر سره شوه. دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې لس لوبډلې دی بل پوړان دی لوبه کوي. د سیالي د سې شمې په ورځ د چنګخ پر ته وشتمه د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لمړی لوبه به د مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبه هدف د ساحلي فوټبال وده خودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې استرالیا او کوریا 4 غوړو لوبډالو ته لار پیدا کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د استرالیا او کوریا باسکټبال ملي لوبډلې د 2022 کال آسیا جام سیالیو 4 غوړو لوبډالو ته لار پیدا کړه. د 2022 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې تر سره شوې چې د استرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بی ګروپونو کې په مخکې کېدو سره کوارټر فائنل ته ولاړې. د دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیگ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال یې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ له 1922 ته رسولي او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیک پیلیدل. د دې لیک لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیګ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویان فرید هوتک د شپږیزې لیګ د پیلیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې لیګ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان میناوال لوبغالي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیګ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیګ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سا کال اته لوبډلې په دې لیګ کې لوبېږي.
تېره شپږیزه په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوې، اته دي نو لوبې هم زیاتې شوې دي. 22 لوبې دي، مخکې 19 وې. خورا خوندور لوبې به وي او خواله دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي. ملي لوبغاړي نو یو خیس یالی دی لیدونکو ته هم ډیر خپر ستونه برابر سی وشت په دې هله باندې چې هوادوال راشي میدان ته او حکومت زړه مینا ولولا او جذبه سی دوی د دې لوبي سره دا غوخی تر څو پر خپل د خوخي لوبغاړي د خپل د خوخي لوبډل تشویق کړي او لنیز دی نه وګوري
هغه زیاته کړه چې په دې لیک کې تر ډیره ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوې دي د کرکټ یو شمیر مینوال د شپږیزې لیک په لیدل د کرکټ د ودی لپاره مهم ګام بولي او هرکلی کوي یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیک نننې لوبو ته راغلي وو ازادي رادیو ته وویل
تیر کال خوشپږیزونه سکه سکه لیک ډیر خوند نه خلو نو سهار میشته مو خوند وخت او دات ومه چې دینم ډیر خوند اخلو نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډیر مننه چې موږ ته د خوشحالي را په کړه چې موږ د شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډیر
شپږیزې کرکټ لیگ مینوال هغه مې مسینک دی ټیم لوګر اوسیدن کې ما او د لوب تر غلایم سي نزدین لوب د وګورم او زما دا نظر دی چې د لوب باید هر کال مرګزار سي د خطر سي موږ ځوان لوبغاړي دي کې مندل سو
د یادونه د چې د جمهورری نظام پر محل به د شپږیزې لیگ د لوب ننداري تنجون او خزي هم ورتلې خو سا کالي نندارچیان یوازې ناري نه دي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیک یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو لمخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لمسینک د عمان لوبغاړي بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی لسپینغار لوبډلې سره لوبيږي د شپږیزې لیک په 2013 کال کې پیل شو او سه کال یې تم پړاو سیالي تر سره کیږي خو تیر کال د لوبي د نظام د بدلیدو لامل ونه شوې
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیست دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته او واوره اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لومې کندهار دولت ته تماس نیولې خرید مواد غذایی ټول بلرت لیدې یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي دا اوس د اختر ورځې دی هاته د غاز خپل د اختر د مخه 15 په تاوانی و نن چې موران یو له غسی به بازار نسته پاتې افغاني دی مینې چې مسولین نسته شاروالي نسته که شاروالي په نخنامو گرد پوکی یا نخنامو ورکنو دا شیب پر آغا والاری دا خبر دا چی پشار کی مسلین نگرزی ننوینی چی کالدار پورت سو پا کالدار بلدکی که دالار پورت سو پا دالار بلدکی کاوانی بلدکی سو پاوانی بلدکی دا خپل دلت هم دا کارخانی جوڑی خپل دا گران ورکی نخرنامه نست په خودی کندهار کې نخرنامه حکومت په پانلره نن ورته کړی چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ولې د ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي سیدونه لوړي ځکه په تیر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه لسغونی اوس محسوس دی پنځه شوانی دی هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي د دکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نه لوړېږي دا شی چې راته پروت وي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې ښه سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې را واسي او که په دا رقم کاروانی هی تیل په ایران کې په لاس اوانی سي مګر هیڅ نه سموي سي تیل د ارزان سي زکه ګمرکات په لوري ګمرکات وسول ول دي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 0040 22 11 24 201.
ازادي رادیو ته واګیاست مازیګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي تر غوړستو بیا دوه ونیس پروګرامونه ولرخص لاند خبرونه.